سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سپینند د خالی ورځ د 2014 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د یوې په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحال بیاست. د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او له دې سره سره به په دومین مایکې اونیزه خبرونه د رنگونو نړۍ وړاندې کړي. د دې پروګرام جوړونکی ګل ایاز دی. خو په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د شمالي وزیرستان مشران وایي پاکستانی پوځ باور ورکړی دی چې د میرعلي بازار به د دوی په خوښه جوړوي. افغان چارواکي وایي د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ لنن سهاره جګړه روانه ده او د روس د یو هلیکاپټر لوېدو له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وایي پاکستانی پوځ باور ورکړی دی چې د میرعلي بازار به د دوی په خوښه جوړوي. دا خبره د موسیقي قبیلې مشرانو د جمعې په ورځ ناوخته د پوځ او پولیټیکل انظامي له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته مشال رادیو ته وکړه. د یادې قبیلې یو مشر ملک بوستان وویل
همیشه دا یک اندنی روکړه چې بالکل د توسي چې کیما نقصان شوه دا د توسه د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینا په هغه خپل ځای باندې جوړېږي چې کیما ځای باندې پهلا باندې وي. ډیر شکر یاد کوي د موجوده انتظامیه سره د ارمی میجر جنرال چې کیما امیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخصتا.
بل پلو د میرانشاه خلکو هم غوښتنه کړې ده چې د هغه بازار تر جوړولو وړاندې دی دوی ته خپل جایدادونه وښودل سي او دوکانونه دي د دوی په خوښه او سلام مشوره جوړ کړل سي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي په فورت شیډول نومي لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او له دوی د شناخت نسی اخیستل کېدای. فورت شیډول په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې هغه لیست دی په کوم کې چې له ترهګرۍ سره د څه ناڅه تړاو لرونکو کسانو نومونه اچول کېږي. نموړي دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کونسل له پلاوي سره په ملاقات کې کړې ده. د دفاع پاکستان کونسل په دې پلاوي کې د اهل سنت والجماعت مشر محمود احمد لودیانوي او د حرکت المجاهدین نومې ډلې مشر فضل الرحمن خلیل هم موجود وو. د دې دواړو کسانو نومونه په فورت شیډول نومې لیست کې شامل دي. د پاکستان سپریم کورټ وایي شیزو فرنیا داسې څه نه دي کوم ته چې ذهني ناروغي وویل سي. سپریم کورټ دا پریکړه د جمعې په ورځ ناوخته وکړه او ویل چې دا د رغېدو وړ ناروغي ده. له دې سره په ذهني ناروغي د اخته امداد علي نومي کس پانسۍ ته لار هواره سوې ده. ډاکټرانو په 2012 کال کې ویلي وو چې امداد علي په دې ناروغي اخته دی. هغه ته په 2001 کال کې د یو ملا د وژلو په تور کې د مرګ سزا اورول سوې ده. د امداد علي وکیلانو ویلي نوموړی په دې نه پوهیږي چې جرم او سزا یې څه دي. پاکستان د هند ادارت کړی ده چې ګواکې هغوی په کشمیر کې له لانجمنې پولې سره نږدې اوه پاکستانی عسکر وژلی دی. د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرال آسم باجوا پر ټویټر پاڼه لیکلی چې هند پاکستانی عسکر نه دی وژلی بلکې د ده په وینا پر پوله ډزې لومړی د هند لخوا سوې وې. دا له هغه وروسته ده چې د هند د سرحدي ځواک چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان د رینجر ځواک اوه عسکر له هغه وروسته وژلی چې هغوی پر هندي پوستو برید کړی دی. د افغانستان د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت مشال رډیو ته وویل دغه جګړه له هغه وروسته پیل سوې ده چې وسلوالو په نورګل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید وکړ. نوموړي وویل چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو هغه په دې اړه کره شمېره وړاندې نه کړه. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه پکې نه دي زیانمن سوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د دوی په وینا دا جګړه د جمعې په سهار د داعش لخوا په سیمه کې له بریدونو وروسته پیل سوې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ورته غبرګون ووایه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
په دې جګړه کې تر 50 زیات ولسی وګړي زموږ ټپیان شوي دي، څلور کسان شهیدان شوي دي، د ملکي وګړو د دوی د 150 زیات کورونه سوځول شوي دي، نن چې کوم بریدونه پیدایش شوي دي تقریبا 450 دایشیان هلته وژل شوي، په هوایي بریدونو کې تر 200 زیات په مخامخ جګړه کې دوی وژل شوي دي. جګړه اوس هم دوام لري.
ریپورټونه وایي چې داعش ډله د ننګرهار په اچین، هسکې مینې، کوټ او په شیرګام ولسوالیو کې فعاله ده. د روس چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی یو هلیکاپټر په یامل ټاپو وزمه کې لوېدلی چې له امله یې 19 کسان وژل سوي او 3 ټپي سوي دي. د روس د آر آی اے په نامه خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې په دې هلیکاپټر کې ټول 22 کسان سپاره وو او 21 پکې وژل سوي دي. چارواکي وایي تر پیښو وروسته د موسم د خرابۍ له کبله ژغورونکي په خپلو هڅو کې له ستونزو سره مخامخ وو، خو وروسته بیا په بل هلیکاپټر کې هلته ورسېدل. د عراق حکومتي او صحي چارواکي وایي چې کرکوک ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 15 مېرمنې وژل سوي دي. د یو ځایي شورا مشر امیر هودا کرم ویلي چې دا هوایي برید د کرکوک په دادوک نومي سیمه کې سوي دي چې 15 مېرمنې پکې وژل سوي او شاوخوا 50 نورې ټپي سوي دي. د امیر هودا کرم په وینا دا برید د شیګانو پر یو عبادت ځای سوي دي. تر دې وړاندې د داعش وسلوالو پر کرکوک برید کړی چې شایي هدف یې د هغو زرګونو عراقیو ځواکونو مخه اړول وو کوم چې د داعش مرکز ګڼل کېدونکي موسل ښار ته نږدې سوی دی. موسل د عراق دویم لوی ښار دی. دا تر اوسه نه ده معلومه چې پر دې جنازه دا هوایي برید پر کرکوک د داعش له حملې سره تړاو لري او کنه. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو.
د پاکستان قبایلي سیمو افغانستان د شمالي وزیرستان میرعلي بازار مالکان وایي له چارواکو سره تر جرګې وروسته د بازار جوړېدو غوښتنې منل سوي دي.
د میشته دا یقین دهاني روکړه چې میرعلي بازار به انشاءالله اس پاغه شان بوندې نه وي. انشاءالله دا به میږي توستا یو نوی ماډل غونډه جوړوي و دا ماډل به په هر سړی په خپل نمبر خسره شي.
د قبایلي سیمو لومړی جوړ سوی فاټا یونیورسيټي به د اکتوبر له 24 نیټې زده کړې پیل کړي. تر اوسه څومره زده کوونکي پکې داخل سوي؟
یو سل او شپږ کسانو فارمونه داخل کړي وو، خو دې کې په 19 تاریخ باندې مونږ ته 15 کسان راغلي دي، انټرویو ورکړې ده او مونږ هغوی ته داخلې هم ورکړې دي.
د مولا عمر د نږدې ملګري د طالبانو اوسنی مشر ته اته وړاندیزونه کړي چې پکې له پاکستانه د طالب مشرتابه وتل او د بې ګناه خلکو نه وژل، په جماعتونو کې حملې نه کول وړاندیزونه هم شامل دي. د دې اغیز په څه وي؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې شک نه چې د طالبانو هر یو مشر چې په رهبری شورا کې موقعیت لري، ځان په طرفداران لري، دا تاثیر لري.
یوش مې نو رپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. مریلی بازار مالکان وای د فوج له ځای مشر میجر جنرال سردار حسن ازهر آیات او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره په سوي او جرګه کې ډاډ ورکړل سوی چې بازار به د دوی په خوښه جوړ شي. تر دې وړاندې ځای خلک شکایت درلو چې حکومت د دوی له پښتنې پرته بازار جوړوي، چې لوجه له دوی سره د جایداد پر سر په خپل منځ کې د جګړو خطر را پیدا سوی دی. میرانشاه او مریلی بازارونه د وسلوالو پر ضد په سو پوځي عملیاتو کې وران کړل سوی وو. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان میرعلي موسکی قبیله مشران وایي چې 13 ورځې میرعلي بازار کې د فوز 7 ډیویژن او انتظامی مشرانو سره د میرعلي بازار د جوړولو په لړ کې جرګه وشوه چې د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال سردار حسن ازهر آیات ورته یقین ورکړ چې میرعلي بازار به د نوي پلان سره سم د خاورې او مارکیټونو تختنو په خوخه جوړوي چې ضربه پرې کار هم پیل کړي. نمیر علی موسکی قبیله مشر ملک بوستان مشال تا وویل
همیشه دا یک دنی روکړه چې بالکل د توسي چې کیما نقصان شوه دا د توسه د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینا په هغه خپل ځای باندې جوړېږي چې کیمه ځای باندې پهلا باندې وي. ډیر شکریا ادا کوي د موجوده انتظامی سره د ارمی میجر جنرال چې کیما امیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخصتا.
د یاد قبیله یو بل مشر تایر لاوای دولت ور سره ژمنه کړي چې میرلی بازار با په نوی ماډل جوړوي.
لکه څنګه چې میرلی بازار ډنګ شو داسې انشاءالله د میشته دا یقین دهانی روکړه چې میرلی بازار به انشاءالله اس پاغه شان باندې نوی چا سکه سم زړ لید شو انشاءالله دا به میجو توستا یو نو ماډل غونډه جوړوي و دا ماډل به په هر سړی پخپله نمبر خسره شي انشاءالله.
شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه آل پارټي سیاسي اتحاد غړی فرهاد حیدری وای تماکړی چې میران شاه بازار د خلکو خواهشات به هم دولت په پام کې ونیسي.
د نوا جیوسی چې کوم رغلا ده یا پولیټیکل اډمنستریشن کوم سټپینه شری غړي دي همیش دا ته وکړو دو په کومه طریقه باندې چې د میرلی خلک د خواهشات مطابق کې د بازار د جوړول اراده کړی دو دا یو د میران شاه د خلک سره ملاوي شي او د میران شاه د بازار د خلک د خواهشات مطابق میران شاه بازار ودای ان شاء الله جوړوي او سرته ورسوي.
د شمالي وزیرستان انتظامی وايي دوی او فوز هڅه کړي چې د خلکو د بهالۍ لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د غلطا مارکیټونه په نوی نقشه جوړ شي چې خلک پکې خپل تجارت بیرته پیل کړي. خو د میرانشاه بازار مارکیټونو تختن هم دا غوښتنه کړي چې د بازار جوړې دوړان د دوی ته خپل خپل جایداد وخودل شي څنګه چې د میرعلي بازار په اړه پریکړه وشوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې هغه کسان چې نمونه په فورت شیډول فهرست کې شامل دي د هیواد له شهریت نسی محرومول کېدلای. دا خبره چودري نثار د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دفاع کونسل له مشرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې ملاقات کې مولانا احمد لودهانوي او فضل رحمان خلیل هم ناست وو چې نمونه په فورت شیډول فهرست کې شامل دي. په دې فهرست کې د هغو کسانو نمونه وي چې په یوه بله بڼه اور باندې د ترګري سره د تړاو تور وي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
دا ملاقات پرون د جمعې په ورځ باندې په پنجاب هاوس اسلام آباد کې شوی وو. د دفاع پاکستان کونسل د مشرانو یو ډلې د مولانا سیم الحق په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان سره لیده کاته وکړل او په ځینو مسلو سره خبرې وکړلې چې په هغې کې د ځینو مشرانو د شناختي کارډونو د بلاک کېدو یا د منسوخ کېدو معامله راغلې وه. په دې ملاقات کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې دوی به څلور واڼو صوبو ته هدایت جاری کوي چې هغوی په شیډول فورت باندې نظرثانی وکړي. په دې موقع باندې چودھری نثار علی خان دا هم وویل چې کوم کسان په فورت شیډول کې شامل دي هغوی پاکستانیان دي او هیڅ چاته دا حق نه ترلاسه چې هغوی نه د پاکستان شهریت واخلي. نو په دې وجه باندې هغوی دا اعلان وکړو چې کوم کسان په شک په بنیاد باندې په دې کې شامل کړی شوي دي هغوی نمونه دي لری کړی چې کسه هم په دې پریس ریلیز کې یا په دې بیان کې د دغه مشرانو یا د دغه کسانو نمونه نه دي غوښتل شوی خو د کوم کسانو او طرف ته اشاره ده چې داغوی نمونه په دې کې شامل وو. په دې کې چې دینو په یو چې دینو مولانا محمد لودیانوی نوم دی او یو پکې فضل رحمان خلیل نوم شامل دی. په کال 2001 کې په سختي تنظیم چې کومو سپای صحابه هغه باندې بندیزونه لګول شو د حکومت لخوا د دې روسو چې نو د ډلې د اهل سنت والجماعت په نوم باندې کار شروع کړو. د کوم روسو چې د دې ډلې په مشر مولانا محمد احمد لودیانوی دا غنوم د تر هغه لري په شډول فورت کې شامل کړی شو او د غرنګ په د تیر دور چې کوم د پاکستان پیپلس پارټي دورو په هغه کې په اسلام آباد راتک باندې هم د بندیز ولګول شو. د دې ترڅنګ کم چې د بل نوم راځي نو د ناقانون ګرځول شوی تنظیم حرکت المجاهدین بانی او مشر مولانا فضل الرحمن خلیل په هغه باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوی وو او د نوم هم په فورت شډول کې شامل وو.
تاسو د سراج زهیر په خبرو کې د فورت شیډول په اړه واورېدل. خو پوښتنه دا راپورته کېږي چې فورت شیډول دی څه؟ دا پوښتنه مې د پاکستان له وتلي وکیل قاضي انور کړې ده.
دا فورت شیډول په نازره اکټ کې دی او د دې کې چې د مذهبي تنظیمونو مشران دا د هغه نومونه راځي دي دا د هغه باقاعده یوځای شوی چې دی کې نامتو کسان کم دي او ټول دنیا کې کوم کسان داسې دي او بیا په ملکی سطح باندې او علاقائی سطح باندې دا فالس شیډول دی. نو فالس شیډول کې دی داسې کوو چې د ډېرو خلکو آئی ڈی کارڈ سره چې کوم افغانستان ناظمان راغلي دي مدرسه خانیه کې دي یا سبق وایي سبق کوي هغه ځا ته پته ده لاغي نیشنل آئی ڈی کارڈ نے بلاک کرو بیا دی پاکستان دفاع کونسل پرون میٹنگ ہو آگا میٹنگ کے بیا دی مطالبہ کر نہ غالباً آگا مطالبہ کی منظور رکھ
نو دا آیا چودری نثار لکه دا فور شیډول دی دا یوازی دا هر مذهبی جماعت د پاره دی کنه پغه خلکو باندې شک وی چې دا په دی وسلوال جګړه یا جنگ یا دی کی لاس لري یا فرقواریت
یا دا حال چا نوم خوده کی کی دی نشي دا څو به کونو باندې او جماعت دی او دا خاص خاص نام تو چې کم دی هغه شو یا هغه شو چې چا باندې منافرت دغه وی چې دا تقریبونه چې کوي یا خطبے چور کئی نہ کی نفرت پیدا کئی نہ دے قسمت
ہو اسی قاضی انور صاحب دا داخلہ وزیر دا حق لري یا د دې یو طریقې کار سره یو ملاقات وشو حکم جاری سو او دا چې څنګه وی ماغه سی به عمل باندې کیږي
دې دې ملک نه دا شای حکم نه وی دې ملک خو تا وی کار خبر نشته دا ته سال یو حکم شي غرمه به شي ما هم دې حکم شي دلتا حاکمان چې دي چودری نثار نن سبا خپل ځان حاکم ګڼي بیا چې دې دا طریقه هم نه وه چې ملاقات کې دا خبره وشوه او ملاقات کې دا حال جو مشو ملاقات کې زیات نظر تقریبی شو دې په دوته دا به یو چې زما وزارت په دې باندې غور کوي او مناسب کاروائی به کوي نادرا نه به راپورټ کوسته وي نادرا راپورټونه چې وي هغه بیا دا چې کوم دفاعي دغه دي سیکورٹی ایجنسی اگی اگی نے انفارمیشن اخی نادر سے پر نہیں نادر تا ہو دا سیکورٹی ایجنسی نے چیز دا ہوئی چیز دا نی نو بلاک کے فلانی کار چیز سال کے نہ فلانی والے شک سے نہ دا خواگی ہوتا ہوئی نہ کم نمون بلاک شو نہ آیا دا گا بے جواز شو دے سے جواز نو کا جواز سرو نہ بیا دا گا جواز تحقیق ہوئی ہونا سے
دا او د پاکستان وتلی وکیل قاضی انور چې د فورت شیډول فیرس په اړه سره خبرې کولې
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سمو لمړی په هنتون کې به په رسمي ډول زده کړې د ګل لروتی پیل شي د قبایلی سمو لپاره لمړی په هنتون فاټا یونیورسيټي مشر ډاکټر محمد طاهر شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول تر اوسه پوری په هنتون کې 15 اویا زده کوونکو داخله اخیستې ده نوموړي ول چې لمړی پړاو کې څلور مزونونه څنګه پرانستل او ډیر زر به په باجوړ کورم او شمالوزستان کې خپلې زیلي څنګه پرانستل له سر ګلایاس خبرې کړې او په سر کې د فاټا په هنتون په اړه تفصیل پوښتلې
ماسٹر پلاننگ او ڈیٹیل ڈیزائننگ هم د دې تقریبا کمپلیټ شوی دی خو چونکه دا مونږه ابتدا کوله نو دې لپاره مونږه در آدم خیر کالج چې کوم دی د ډیگری کالج هغه نه د دې ابتدا وشوکړه مونږ دلته کې چې نو سلور سبجیکټس کې په مینجمنت ساينسز کې په سوشالوجي کې په میتھمیټکس کې او په پولیټیکل ساينس کې چې مختلف فیکلټی هم هایر کرا سټاف هم مونږه هایر کو او ان شاء الله د 19 تاریخ باندې ایڈمیشن هم شول او 24 اکتوبر نه مونږه ریګولر کلاسز شروع کوو په سبجیکټ کې
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویل چې په سلرشتم د اکتوبر نه تاسو د فاټا یونیورسيټي چې کوم د لومړی کلاسونه او پارځي توګه څنګه تاسو ویل چې سلور فیکلټیان چې دی هغه په درادم خیل ډیگری کالج کې تاسو جوړ کړی دی د سټوډنټانو یا د زده کوونکو شمیره څومره ده
د کې په 15 ویا کسانو خو چې دنه مونږه اسی خو فارمونه چې دی هغه یو سل او شپږ کسانو فارمونه داخل کړیو خو دې کې په 19 تاریخ باندې مونږه 15 ویا کسان راغلي دي چې ورکړی دا او مونږه هغه ته داخلي هم ورکړی دي او اوس ورو هغه راځي افیشن هم داخلي دي کې یو خبره تاسو ته وځي وکما چې زموږ فیسونه چې کوم دي د نورو یونیورسيټو نه ما ډیر کمی شي دي بیا ما گورنر صاحب ته یو ریکوست کړو اتمري نه سولې وای چې هر د فاټا سټوډنټس دی هغه ته مزید مونږه دغه ورکو ډیسکاونټ ورکو په ټیوشن فیس کې نو هغه 50% مونږه نور ورته ډیسکاونټ ورکو نو اوس هغه 15,000 روپے مخکې مونږه د دې پر سیمستر فیس هیڅ اوس مونږه هغه کم کو او هغه 10,000 کو 15,000 روپے نورې کمې کړې دي دغه د پاره چې کوم فاټا ریجن کې دي
قبایلی سیمو خاص کر هغه به څنګه تاسو هغه کوي زیاتره لپاره خو دا ځینې ایجنسو لپاره دا لری پری وزي
دا خو دې دا ځای خو سلیکټ کړی دا چې چلو چې پارلیمنٹیرین چې کوم د فاټ اف پارلیمنٹیرین دی هغه متفقه تور باندې دغه ځای باندې اتفاق کړو ولې چې دا تاسو وګورئ نو دا تقریبا سنټرل پوینټ جوړیږي دا که ار چرته وی نو خلکو ته بیا ډیره ګرانه وه دې ځای کې د دې اسټبلش کېدو دا قاعده ده چې دا مختلف طریقو سره تاسو دې ځای ته ایکسس کولی شئ بل دغه دا دی چې مونږ انشاءالله کوشش دا کوو چې دې سره حاصلې نور سیزونه دا دغه دغه کو چې لرې نه چې کوم خلک به راځي هغوی به هلته کې اوسېږي او دغه به کوي نو دا بند ټایم اخلي دي خو زما یقین دی چې انشاءالله دا یونیورسٹی به ډېر ښه فیوچر ماته ډېر برایت ښکاري چې مونږ داسې چل کوو چې دا یونیورسٹی خو یو مین یونیورسٹی خو دغه ځای کې جوړه شوه خو د دې دا مطلب نه دی چې دا به دغه ځای کې بس دغه وي د دې سب کیمپسز دي مونږ اول خو مونږ دا دغه کوو چې پوسټ گریجویټ کالجز سے باجوړ ایجنسی کې دی قرب ایجنسی کې او شمالي وزیرستان کې دلته مونږ چې دی هغې نه سب کیمپسز جوړو دی فاٹا یونیورسٹی دا سب کیمپسز چې دی دا به انشاءالله هایر ایجوکیشن په سلسله کې هلته کې پوره خپل انتظامات کوي او د دې لپاره مونږ نوی پی سی ون او دا گورنمنٹ ته سبمیټ کوو انشاءالله
دا د فاٹا پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر شاه د امریکا سټیټ ډپارټمنټ پاکستان کې پر ښځو د تشدد مخنیوي او هغوی ته د برابرۍ پر بنیاد د انصاف ورکولو او خپلواکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این وومن سره 3.5 میلیونه ډالر لوستامه لاسلیک کړي دا پیسې به د پاکستان په 300 کې د ښځو په خیر شګړي لګې شي په دې اړه نور تفصیل رفعت انجم راکوي
په پاکستان کې خځو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یو این وومن او سټیټ ډپارټمنټ ترمنځ د لوزنامه په اسلام آباد کې وشوه د سټیټ ډپارټمنټ لخوا دا رقم به د پاکستان په درې صوبو پنجاب سندھ او بلوچستان کې د خځو د خیر ښېګڼې لپاره استعمالیږي د ملګری ملتونو یاد ادارې یو این وومن ویاندې فاریا سلمان مشال ریډیو ته وویل چې دا لوزنامه درې کالو لپاره د یو ازمیښتي منصوبې په حیث شوې ده په کوم کې بچي زنانو ته پر هغوی د تشدد خلاف پوهه انصاف ورکول او هغوی د دې جوګه جوړول چې خپل ځان لپاره په ټولنه کې آواز اوچتولی شي د منصوبې په لومړۍ مرحله کې به د درې واړو صوبو په 15 ضلعو کې د ښځو د مسلو په اړه سروي کولای شي
مونږ په دې تفصیلي معلومات نه لرو چې آیا دا قسمه کیسونه کم سي دي او څومره دي بل دا ګورو چې ښځو ته انصاف ورکوونکي کمې ادارې لکه پولیس عدالتونه وغیره د ښځو کیسونه او د هغوی مسلې حل کولو څومره صلاحیت لري بیا د هغې وروسته دې ته هم پام کولی شي چې د ښځو تحفظ لپاره کم مرکزونه او یونټي جوړې دي هغه اوس په کم حالت کې دي او هغه د ښځو خیر ښېګڼې لپاره بیا څنګه په کار راوستی شي او ټولو مهمه ده چې په ټولنه کې به پر ښځو د تشدد خلاف پوهه هم خورو
بلخوا د بشری او ښځو حقوقو لپاره کار کوونکو ادارې عورت فاونډیشن ویان آصف ملک وای چې نن سبا حالاتو کې داسې قسمه منصوبو ډېر ضرورت دی ځکه چې کله یو معاشره مخ په وړاندې بوتلل وي نو هلته ښځو ته د هغوی بنیادي حقونه او ورسره هغوی د خپلو حقونو نه خبرول ډېر ضروري شي
خلک دا وایي چې کار ډېر کېږي خو وایلنس قسمه کې هم اضافه کېږي نو موږ دا وایو چې اضافه ځکه کېږي چې د هغوی رپورټینګ زیات شي نو خلکو کې آګاهي راشي چې اول په کم کیس باندې پرده راوړله اوس هغه کیس چې کوم دی هغوی مخ په وړاندې راولي او غواړي چې هغه باندې اکشن وشي قسم ته کارونه یا دغه قسم ته ادارې شي کوم دي د هغوی فعالیت ډېر د وخت ضرورت دی
د یو این وومن ادارې وینا تر مخه چې پنجاب سندھ او بلوچستان صوبه د دې منصوبې لپاره ځکه ټاکل شوی دي چې دلته په کورنۍ جنگ جګړو او پر ښځو د تشدد کیسونه زیات مخې ته راځي خو کله مو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا اسمبلی او د قومي وطن ګوند غړي معراج همایون ته پوښتنه وکړو نو هغې وویل چې په ښځو تشدد په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم کم نه دی نو باید په دې سیمو کې د همدارنګ پروګرامونه پیل شي
کتل بغواړي چې خیبر پختونخوا ولې پرې خوده دي ځکه چې د تشدد واقعات خو دلته کې هم کېږي د آنر کلینګ هم کافي دی هغه هم کیسز کافي راځي غریبي تشدد هم کافي دی زموږ بل هم لا پینډینګ دی هغه موږ راولي باندې موږ دا خو هیلپ پکار دی مدد را سره پکار دی چې سورې ادارې موږ سره مدد وکړي موږ په خپله لګیا یو په خپله کوو په خوب یو این ویمن لا فانډینګ راشي نو بیا به هغې ته اپروچ کوو ضرور ځان سره به راکړو کوم انفورس کوو
د یو ایس ایډ اوورل اکنامک فورم یو رپورټ مطابق دا وخت پاکستان صنفي برابرې او خزر خود مختار ورکولو په یو سل 15 ملکونو کې په یو سل 3 نمبر دی د پاکستان غیر سرکاري ادارو د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې په زیات شمیر کې خزي د غیرت په نوم وجنو او په کورنۍ جنگ جګړو کې د تشدد ښکار کیږي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
رفعت انجم رپورٹ اوریدی په پاکستان کې د مدني ټولنو او مطبوعاتو ازادي فعالینو غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په شان د هیواد په درې نورو صوبو کې هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون راوړل شي دا غوښتنه په مری شارګوټ کې په یو غونډه کې شوې چې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترن هم ورغلی رپورٹ راکوي
په دستور کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو قانون پوهانو او د خیر ښېګڼو د ادارو مشرانو ګډون درلودل په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري او ولست د حکومت په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون ستاینه وسوه او د مرکزی حکومت په ګډون د هیواد د نورو صوبو څخه غوښتنه وسوه چې هلته دې هم پر دغه قانون سمدلاسه عمل پیل سي. په دې اړه د هیواد نامتو خبریال اقبال خټک و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د دغه قانون دوه فایدې دي. یو فایده خو عام خلکو ته ده چې معلومات ترلاسه کړي د خپل مشکلاتو حوالې سره، د خپل سیمې د ترقۍ حوالې سره، او بیا ورسره ورسره د خپلو هغه نمایندګانو چې کوم دي ټاکلي دي، قومي سملې او صوبایي سملې لپاره، د هغې په حوالی سره معلومات حاصل کړي. دویمه د دې ګټه چې دا هغه دا ده چې یو ښه حکومت کولو دپاره په حکومت باندې یو فشار وي، ولې چې خلک معلومات لري او کله چې ته زما په باره کې معلومات لرې نو زه همیشه ځان ویښ ساتل غواړم، ولې چې مانه کېدای شي څوک هم په څه وخت پوښتنه وکړي چې دغه کار د دغه مشکلاتو حوالې سره ما څه ګامونه پورته کړل چې د خلکو مشکلات کم شي.
بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا کې حکومت پر دغه قانون باندې د دوو کلو راهیسې کار پیل کړی دی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت له لورې و ولسته د معلوماتو ورکولو د کمیشن مشر پروفیسر کریم الله راته وویل،
قانون راتلونه پس په دې کې هر محکمه چې دا هغه یو خپل پبلک انفارمیشن افسر مقرر کړي، هغه ته به خلک یو درخواست ورکوي د معلوماتو لپاره، نو که هغه ول معلومات په شل ورځو کې دننه نور نه کی نو بیا د هغې نه پس د کمیشن کار شروع شي، هغه راشي او هغه مونږ ته شکایت وکړي. دلته بعضی نیم خلک چونکه خبر نه دي نو د هغوی دا خیالي هر قسم شکایت کولی شي چې سړک قرآن دی پلانې زموږ کار دغه نه دی، زموږ کار د معلوماتو سره دی. که هغه درخواست کننده ته معلومات هغه محکمې نه ورکړي نو مونږ کوشش دا کوو چې هغه ته معلومات ملوش، مونږ د محکمونو ته پوسو کو، بیا د شکایت کننده او د محکمو خلک هغه وغوړو هغوی کینو.
د کارپوهانو په وینا چې و خلکو ته د معلوماتو د ورکولو پر قانون د عمل کولو څخه جمهوریت او جمهوري ادارې نوري ټینګېدلای شي.
دا یپترین رپورت موردی د خبر ایجنسی د باډي کډوال ویلي چې وبای ناروغي خورې سوي او د مخنیوي لپاره ګامونه نه دی پورته کړل سوي. دوی په سیمه کې د سیاحت د زیاتره مرکزونو د ویجاړولو خبره کوي او غوښتنه کوي چې باید هلته ټیمونه د سیاحت ورسي. تفصیل د فراز شینواری په رپورت کې.
د باډي کاخیلو شفیقه پردای مشال ریډیو ته وای چې په سیمه کې د سیاحت سہولتونو د نشټوالي لامل وبای ناروغي زیاتې شوې دي.
لکه تلنا دا کډول چې دی له خپل زوینه لا واپس راغلی دی نو دا غي ورزنه دا وبای بیماری لکه تور ټخلې شو او شرای شو وسره دا سیم ملیریا شو نو تقریبا د هر دویم دریم مریض دا شکایت دی. نو دا غنه درې تلور مشمونه وفاتم شو دی او دا تلورم کې سوچ دا دلته وشولو او دا وبای بیماری دی دا کډول دلته غنشته رہی ته سہولت نشته رہی ویکسینیشن نشته رہی مخکې ګورنمنت ته څونو لا داری کوي چې موږ لا اسپیشل میډیکل ټیمونه راولګي او بل دا کم وبایي بیماری لري دغه ویکسینیشن وکړي مو مشمونوله.
او د باډي یو مشر اقبال پر دې وای چې هلته د نامنه او پوزي عملیاتو په وخت ځنی روختونونه او د صحت واړه مرکزونه ویجاړ شوی دي، خو چې کوم بش پاتې دي په هغه کې عمل نشتا.
کوم دې بيچو یا د اسپاټلونو کوم پوزیشن ده عمله پکې نشته، بیا ولته میډیسن نشته. هغه خلک ولته کوم دې اول چې کوم دې هغه شکارو میاسو خپل ملیریا شو بیا ټایفاید شو نو خل بالکل نظر انداز دي. د خلکو هغه مسلې نه حل کیږي چې وبایي امراض دي او کاغه پیچسته او کاغه ملیریا ده او کا ټایفاید ده، نو خل واپسې کوي دې غلوګونه بیا چې لوزو کوم لاروغ نو څه چې کوم دې بندوبست لا کول راغل چې سہولتونه شته نه او بم نشته
د خیبر ایجنسی په باډه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي په حق لمو د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. خو بیا د باډې نه سینیټر مومن خان پردي وویل چې پولیټیکل چارواکي او د صحت محکمه دې صورتحال ته پام نه کوي، خو موږ د خیبر پختونخوا گورنر ته دغه ستونزه وړاندې کړې ده.
جی نه په دې کې پولیټیکلی دلچسپي اخلي نه د صحت په حواله سره چې کوم محکمه ده هغه پکې دلچسپي اخلي. ګورنر چې بلا باقاعده مونږ دا په هغه کې ورکړی دی په نوټس کې چې دا کیسې روانې دي، دا وایلیشن چې دي دا خبرې کیږي، نو هغه په نوټس کې هم دا خبره راوستې ده. احتجاج مونږ کړی دی، ګورنر چې بلا مونږ دي او بیا دې هم کوو بیا دې هم کوو دا خبره پرېښې نه ده.
د خیبر جن سید د باډی خلک وای چې اوګدی مودی به کورې ډیر زپلی او باید د صحت په شمول دی د ژوند ټول بنیادی سہولتونه ورکړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جن سید.
او دولسته می بجې سوي دی بوروال کاکړو د خبرونو لنډی سکان دکړي. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وایي پاکستانی پاوز باور ورکړی دی چې د میرعلي بازار به د دوی په پښه جوړوي. دا خبره د موسیقي قبیلې مشرانو د جمعې په ورځ ناوخته د پاوز او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته مشال راډیو ته وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې په فورت شیډول نومي لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او له دوی دا شناخت نسی اخیستل کېدی. فورت شیډول په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې هغه لیست دی په کوم کې چې له ترهګرۍ سره د څه ناڅه تړاو لرونکو کسانو نومونه اچول کېږي. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کونسل له پلاوي سره په ملاقات کې کړې ده. د افغانستان د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د کونړ امنیت قمندان جمعه ګل همت مشال رادیو ته وویل چې دغه جګړه له هغه وروسته پیل شوې چې وسلوالو په نورګل کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید کړی. نوموړي ویلي چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې ده، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی یو هلیکاپټر په یامل ټاپو وزمکې لوېدلی چې له امله یې 19 کسان وژل شوي او 3 ټپي شوي دي. د روس د آر آی ای په نامه خبري اجانس بیا ویلي چې په دې هلیکاپټر کې ټول 22 کسان سپاره وو چې 21 پکې وژل شوي دي. او د عراق حکومتي او صحي چارواکي وایي چې کرکوک ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 15 مېرمنې وژل شوي دي. د یو ځایي شورا مشر عامر هودا کرم ویلي چې دا هوایي برید د کرکوک په دادوک نومي سیمه کې شوی دی چې 15 مېرمنې پکې وژل شوي او شاوخوا 50 نورې ټپي شوي دي.
وروال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د نن ورځو مطبوعاتو د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن اجرس پڼ خپل ادارېیې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې حواله سره د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې شوې، نو د سیاسي مشوروالۍ سره د مشاورت وروسته به دوی عدالت کې کیس دایر کوي. اوس پڼ لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د وړاندې څخه د سی پی غربي سړک په حق له اندېښنې مخې ته راغلي وي. د دې منصوبې د اهمیت نه هیڅ څوک هم انکاري نه دي، خو که صوبی اندیښنې موجودې وي نو څنګه امکان لري چې دا منصوبه به سرته ورسول شي او ټولو ته به یو شان ګټه ورسي. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا حکومت سنوي غوښتنه نه کوي، بلکې وزیر اعظم نواز شریف چې د سی پیک په حق لکم لوس کړي وو په هغه ارومرو عمل غواړي او دا ذمہواری اوس د متعلقه ادارو ده چې هغه صوبه مطمئنه کړي. ادارې اخیری کې لیکي پکار دي چې دې منصوبې نه ټولو صوبو ته یو شان ګټه ورسول شي او حکومت له پکار دي چې په ولس کې کوم دا تاثر خور شوی دی چې پیک نه زیاته ګټه پنجاب صوبې ته رسی، نو په نورو درې وانو او خصوصا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پيوش میز لویو منصوبو کار شروع کړي چې د یادو صوبو ولست تسلی وشي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سپینکی کې د نوي کیډټ کالج ودانی پرانیستي په موقع ویلي چې قبایلی ولست د ترهګری پر ضد جنگ کې متاثر کېدل او د دوی قرباني د چانه پټې نه دي. ادارې وړاندې لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې قبایلو د امن لپاره ډېری قربانی ورکړې دي او لخپل کورونو بې کور شوي، نو باید چې د قبایلو صورتحال هم په نظر کې وساتل شي. ادارې زیاتوي اوس چې د حکومت لخوا کوم د فاټو اصلاحاتو عمل روان دي او یو ډول وایي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي او بل وایي چې ځان له حیثیت دي ورته ورکړل شي، نو په کار ده چې دې لړکی ولسی رائے په نظر کې وساتل شي. ادارې اخیری کې لیکي د دې سره سره د قبایلي سیمو ترقی هم په کار ده او د دې پرمختګ لپاره نه یوازې د ملکي وسایل کارولو ضرورت دی، بلکې په دې کې د برخه اچولو لپاره د بین الاقوامي کومک هم ضرورت دی، ځکه چې قبایلو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره قرباني ورکړې او ترهګرۍ نړیواله مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې اقلیتونو ته د انصاف په ترلاسه کولو کې پور پیښو ستونزو او هیومن رایټس واچ د افغانستان په جګړه کې د عادي وګړو په خاص توګه د ماشومانو په وژنه رپورټونه خبره کړې دي. شاهین بونیرای به تفصیل وړاندې کړي.
وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې د ځینې مذهبي ډلو سغدریزې د اقلیتونو لپاره د انصاف ترلاسه کول ډېر ستونزمن کړي دي. دا سغدریزي وروسته تر هغې یوې نوې حد ته ورسېده چې کله تېره اونۍ سپریم کورټ د عیسایي میرمنې آسیا بیبي د مقدمې د اورېدلو ورځ مقرر کړه. د مقدمې د اورېدو نه وړاندې یو جج ځان د مقدمې نه وویسته او دا دریځ وړاندې کړ چې هغه د ممتاز قدري مقدمه اورېدلې وه، نو اوس د آسیا بیبي مقدمه نشي اورېدې. په تیرو وختونو کې هم عدالت د اسلام آباد د لال مسجد په مشرانو د جرمونو تورونه یو خواته کړي دي او دغه شان دا یو تاثر ورکړی دی چې ګنې هغوی د قانون نه بالا دي. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک وایي هغه ته هم دړکې ترلاسه شوي دي او د آسیا بیبي د مقدمې د اورېدنې لپاره د سپریم کورټ نه د نوې نیټې په اخیستو کې به میاشتې لګي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په جګړه کې د عادي وګړو او په ځانګړې توګه د ماشومانو د وژنې او زخمي کېدو شرحه لوړه شوې ده. هیومن رایټس واچ وایي وسلوال طالبان د عادي وګړو د وژنې ذمہوار دي ځکه چې دوی ځانمرګي بریدونه کوي. د جولای په 23 نیټه په کابل کې د هزاره مظاهره چانو په غونډه په برید کې 15 کسان ووژل شو او 400 نور ټپیان شو. دغه شان د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د عادي وګړو د وژنې شرحه د تیر کال په مقابله کې 20% لوړه شوې ده. هیومن رایټس واچ د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو ټولو ډلو او امنیتي ځواکونو غږ کړی دی چې د جنگ قوانین اومني او عمل پې وکړي. که داسې ونشي نو عادي وګړي او په ځانګړې توګه ماشومان به هم دغه شان د دې جګړې قیمت ادا کړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په قطر کې د افغان طالبان د سیاسي دفتر په خاني مشر او د ملا عمر نستي ملګری سید محمد طيب اغا د طالبان اوسنی مشر ملا حبت الله خونزاده ته یو لیک لیږلی او هغه ته اته وړاندیزونه کړي. دا لیک د اکتوبر په 6 نیټه د قطر دفتر باوري سرچینو مشال ریډیو ته سپارلی دی. لیک تر هغه وروسته لیکل شوی چې کله ملا حبت الله طيب اغا ته یو ځل بیا په رسمي ډول د کار کولو وړاندیز وکړي. احمد شازمی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طيب اغا لخوا دا لیک د روان کال په اگست میاشت کې هیبت الله خونزاده ته لیږل شوی او هغه ته ویل شوی چې که د ده لخوا پر اتو وړاندیزونو عمل وسي نو بیا به له مشرتابه سره پر یو ځای کار کولو غور وکړي. طيب اغا په خپل لیک کې پر ملا هیبت الله خونزاده غږ کوي چې د طالبانو مشران او د شورا غړي دي له پاکستان څخه ووځي. د نوموړي په خبره دا ډول به پاکستان هغه څه په دوی نه مني چې د طالبانو یا افغانستان په تاوان وي. نوموړی وای دا کار شاید د پاکستان په ګټه هم وي چې دا وخت له نړیوالو فشارونو سره مخ دی. نوموړی پر مخ لیکي په افغانستان کې په تیرو وختونو کې دا ثابته شوې ده چې بهرني جنګیالي هیڅکله د مهاجر او یا میلمه پر مرتبه نه دي قانع شوي، بلکې هغوی د شراکت دار او ځینو ډلو خو آن د واکدار په حیث د اوسېدو هڅه کړې ده. نوموړی وړاندیز کوي چې د زابل پیښ ته په کتلو سره دی په تیرو 2 کلونو کې راوستل شوي د غیر افغان جنګیالیو فعالیتونه کنټرول او د نورو راتګ وځنډول سي. طيب هغه په خپل لیک کې وایي د امیر المؤمنین پر ځای دی د امیر یا مشر نوم وکارول سي ځکه د امیر المؤمنین په نامه د بیعت لپاره د جنگ کولو او فشار راوستل لپاره دی تر هغه وخت انتظار وسي تر څو په پوره ډول د امارت یا امیر شرایط پوره سي او په هیواد کې دننه کنټرول ترلاسه کړل سي. نوموړی وایي دا څنګه کېدای شي چې په پاکستان کې ناس قیادت په بل هیواد یا افغانستان کې له نور څخه د بیعت غوښتنه کوي. نوموړی پر مخ لیکي د طالبان لپاره که د امارت پر ځای تحریک وکارول سي ښه به وي. د نوموړي په خبره امارت به د حکومت په معنا هغه وخت مناسب وي چې د هیواد مرکز او ورسره اکثریت خاوره د امارت یا تحریک په بشپړه کنټرول کې سي. دا هغه په خبره یوازې د حکومتي تشکیلاتو په جوړولو او مطبوعاتي تبلیغاتو او پر اطرافي سیمو کنټرول او د بل په هیواد او خاوره کې د اکثرو مشرانو او تشکیلاتو وجود به په خپله خاوره کې د حکومت په معنا نه وي. طيب اغا لیکي د سیاسي او خارجي چارو لپاره دي د پخوا په شان یوازې سیاسي دفتر وکارول سي. هغه طالبان چې د پاکستانی، ایرانی او نورو بهرنیو استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې ساتي د یو یا دوه خبرداریو څخه وروسته د یو څه وخت لپاره او یا د نه اصلاح په صورت کې د ټول وخت لپاره له کاره ګوښه کړل سي ځکه چې له دغو استخباراتو سره ارتباط شر او تباهي ته لار هواروي. طيب اغا لیکي که څوک غواړي په خپله خوښه له طالبانو سره مالی مرسته وکړي خوشه دي، که نه باید په مرګ او بل شي تهدید نه سي او نه دي هم په زور پیسې ورڅخه واخیستل سي. نوموړی وړاندې لیکي تر څو چې یوه جامع تګلاره جوړیږي ټولو طالبانو ته د امر وسي چې په مساجدو کې د مخالفینو وژل او چاودنې او بې له واقعي شرعي محاکمې د مخالفینو د بندیانو وژل په قطعي ډول جدي معنی دي. نوموړی زیاتوي همدارنګه په عامو لارو کې له موټرونو څخه د مشکوک خلکو راکښته کول او بیا وژل چې د لسانی قومي او منطقوي دښمنیو سبب ګرځېدلی بند سي. د زیاتوي پر پلونو او سړکونو او نورو ټولګټو ځایونو چاودنې کول او یا د هغه جوړونکو کارګران او انجنیران او د خیریه او تعمیراتي موسو کارکونکو چې د ملت د هوساینې او د وطن د جوړولو لپاره کار کوي لمیان زوړل یا تشتول او یا د افغاني بندیانو وژل باید بند سي. نوموړی زیاتوي یوازې د یو مخالف کس د لمیان زوړلو په خاطر پر روغتونونو، تعلیمي او پر نور ملکي ادارو بریدونه کول او بېګنا خلک پکې وژل غیر شرعي عمل دي، نو د داسې ټول کارونو عاملینو ته باید جزا ورکړل سي.
تاسو دا مچازم پر پورت کې واوریدل. د مولا عمر نشدې ملګری سید طیب آغا د طالبانو اوسنی مشر ته خط لیکلی او په هغه کې یو شمېر خبرې کړي. سفی الله ستانکزي په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې دغه لیک خپرېدل په څه معنا دي او څه ښکارندوی کوي.
زه فکر کوم چې اساسا د طالبانو ترمنځ د ملا عمر د مرموز مرګ نه وروسته انشعاب راغلی دی کې هیڅ شک نشته، او په خصوص د دوی په رهبري کې دا وضعیت لیدل کېږي په سیاسي لحاظ. د یو خوانه دا مسله ثابتوي، له بلې خوانه لیدل کېږي چې په طالب په رهبرۍ کې موجوده حالات یا موجوده تعریف چې د طالبانو له غورځنګ نه کېږي د هغې په سر هم شدید اختلافات وجود لري. نو زه فکر کوم چې دا برسیره پر دې چې دی یو عمیق اختلاف نه نمایندگی کوي، د دنه هم نمایندگی کوي چې طالبانو په مشال کې د موضوع تغییر په چاپی لحاظ محسوسی.
خاله استاد، یو څه بل چې دوی اشاره کړي چې جاسوسان د لیکو وباسي، دا په سمانا ده نه د طالبانو په مشرانو کې هم دومره په دې کچه بې اعتمادي منځ ته راغلي چې بل اخره د جاسوسانو خطاب کوي او وایي چې باید دوی وېستل شي؟ په سمانا ده آیا په کارتو غبنې د گاونډي هوادونو خلتیا په دې کې دوی تاییدوي کڅنګ؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو په صفوفو کې باید مختلف استخباراتي سازمانونه په تیر بیا د گاونډي هوادو او په خصوص د پاکستان استخبارات لاس لري، او زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري، او دا پیغام دا ده چې دا جګړه په حقیقت کې پاکستانیان مخته وړي. نو د طیب آغا خبرې همدا معنا لري چې
یو څه بل چې ښاغلی طیب آغا د سیاسي دفتر مشر په قطر کې، او بیا ډیر وخت د دوی مشري هم د طالبانو لخوا ومنل شو، په مذاکرو کې هم یو ځل دوی نوم راغلی و، څه تاثیر کولی شي بالاخره په دننه افغانستان کې هم کېدی شي دوی ډیر زیات نور کسان د دوی لیوالتیا ولري؟ د دوی د مشرۍ څومره تاثیر کولی شي په خپله جګړه کې؟ به څومره تاثیرات راولي؟ څومره به کم شي جګړه؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو هر یو مشر په رهبری شورا کې موقعیت لري، ځانته طرفداران لري، ځانته افراد لري، دا تاثیر لري، او دا خبره د انعکاس هم لري چې دغه اختلافات دغه سرحد ته رسیدلي چې اوس په علني شکل مطبوعات ته هم درسي.
استاد، یو څه په اخره کې پلانډه توګه باندې افغان حکومت ته څه پکار دي؟ ویل کېږي چې ځینې غیر رسمي خبرې سوي دي او لا هم کېږي، په دغه حالت کې باید څه وکړي افغان حکومت؟
زه فکر کوم د افغان دولت دغه ستراتیژیک سیاست چې غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي او هم بین الافغاني دغه ستراتیژي باید تقویت کړي، او له هر ممکن فرصت نه چې دغه لړۍ تقویه کولی شي لږه باید استفاده وکړي.
نو نصرالله ستانکسی، اکونومیست مجلې لیکلي چې په هند او پاکستان کې مطبوعات د اړیکو پر ځای کولو لپاره کار نه کوي، بلکې جنگي ماحول یې جوړ کړی دی. د مقالې نورې برخې لګول آیاس اورو.
اکونومیست مجلې د جنوبي ایشیا د رسنیو په اړه مقاله خپره کړې ده. مجلې کې له پاکستان نه زیات په هند کې جمهوریت مضبوط دی. په هغه هیواد کې د پاکستان پرتله نه خو فوزي کوتتا کیږي او نه هم زیات تشدد پیښې رامنځته کیږي. د هند اقلیت خپل ځان محفوظ ګڼي. زیاتره هندي وګړي په دې باور دي چې هغه هیواد رسنۍ آزاد دي. مجلې کې د پاکستان یو خبریال د حکومت او فوج ترمنځ د اختلافاتو خبر خپور کړو، نو پرې سفري بندیز ولګول شو. خو د هغه هیواد رسنیو، بشري حقوقو فعالانو، خبریالانو او سماجي اپتو ویپانو په حکومت دومره فشار راوړو چې پر خبریال سیریل المیډا سفری بندیز ختم کړل شو. بل اړخته په هند کې په رسنیو کې د حکومت لخوا د هدفي عملیاتو د جاج اخستو پر ځای د جنگ نغارې وهلې. مجلې کې ځینې هندي ټلویزیون چینلونو پاکستان یو ترهګر ریاست وګرځولو. یو هندي چینل په خپل سټوډیو کې داسې ماحول جوړ کړ چې څنګه هندي ځواکونه په جنگ کې د پاکستان مقابله کولی شي. په دې کې کارپوهان هم شامل وو چې پرې تبصرې کولې. مجلې کې په داسې حالاتو کې له رسنیو نه هم دغه شان توقع کېدې. کیدی شي. اکونومیست مجلې د یو هندي ټلویزیون چینل ان ډی ټی وی پروگرام حواله ورکړي چې پکې د کانګرس پخوانی حکومت د خزانه وزیر هغه مارکه ودروله چې پکې نوموړي هدفي عملیات له پخوانی حکومت ګامونو سره پرتل کړي وو. یو بل هندي خبريال ارناب گواسمی تر دې هدا پورې په خپل پروگرام کې خبرې وکړي چې د حکومت پر ضد خبرې کوونکي دي جیل ته ولېګل شي. په ممبئی کې سخت دریځ قام پرستانو په فلمی پروډوسرانو زور راوړی چې پر پاکستانی فلمی اداکارانو بندیز ولګوي. په دې کې یوې ډلې د هندي سینما نوی فلم عدل هم مشکل چې پکې پاکستانی اداکار فواد خان کار کړی دی په نمایش د بندیز غوښتنه وکړه او دړکې وکړه کچرې دا فلم نمایش لپاره وړاندې شو نو په احتجاج به لاس پوری کړي. مجلې کې چې په هند کې رسنۍ مجبور دي چې داسې خبرونه خپاره کړي ځکه چې لوی کمپنیانې او تنظیمونو لخوا ورته هر وخت دړکې ملاویږي. د دې ترڅنګ د وزیر اعظم نریندر مودي پر ضد خبر ورکولو سره په انټرنیټ د دغه رسنیو پر ضد کمپاین پیل شي. مجلې کې چې یو مضبوط او موثر حکومت لپکار ده چې تنقید وزغمي.
ګولایز زخمو د اکونومیست مجلې مقاله واورېده. هم ګولایز هر اونۍ دا وخت ستاسو د پاره نړۍ د نړۍ رنگونه پروګرام وړاندې کوي. راځي چې ورته غوږ شو. دا پروګرام تاسو په تکراری بڼه اوري.
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو جمله تاسو خبروم چې د یورپی خلای ګاډي سیکلا پرلی په مریخ سیاري کوزیدو وروسته د ګرد طوفان سره مخامخ کېدل شي. دا خلای ګاډي به د مریخ سیاري په میریډیانی میدان کوزیږي. د امریکا ساینسدانانو په وینا ډیر زر به په مریخ سیاري د ګرد طوفان شروع شي. خو د اروپایي خلای ادارې په خبره د دې ورسره کرنشته بلکې ساينسدانان په دې امکان خوشاله ښکاری. د ادارې پروجیکټ ساينټیست خورخې واګو له بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې دوی ته له شروع نه د خبره معلومه و چې په مریخ سیاري له ګرد طوفان سره مخامخ کېدل شي. دوی هم دغه خبره په ذهن کې ساتلې و او دغه خلای ګاډي جوړښت یې هم دغه شان کړی و. ساينسدانان وایي چې له ګرد نه ډکه فضا کې برقي ډیټا یا معلومات ترلاسه کولو په تناظر کې دا خبره ډیره ښه ده. د دې نه وړاندې د امریکا خلای ادارې ناسا په مریخ سیاري د ممکنه طوفان خبره کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې دا طوفان به ټوله سیاره په خپله ولخه کې واخلي. خو ځینې وایي چې د ګرد طوفان د خورېدو امکان نشته. خو د دې باوجود د اروپایي ساینسدانانو دا خبره کړې چې د هر قسمه حالاتو لپاره یې تیاری نیولې دی. ساینسدانان وایي چې د مریخ سیارې دغه علاقه ډېر پراخ میدان لري. دا خلای ګاډي 600 کیلوګرامه وزن لري چې پکې ځینې آلات هم لګېدلې دي. دا به د اروپایي خلای ادارې لخوا په مریخ سیارې د کوزیدو دویم کوشش وي. تر دې وړاندې په 2003 کال کې د بیګل 2 نومي خلای ګاډي په مریخ سیارې د کوزیدو کوشش کړی و خو ناکام شوی وو. دا خلای ګاډي به په مریخ سیاري د ژوند د اثراتو جاج اخلي او د دې ترڅنګ د مریخ په فضا او ځمکه تجزیه به هم کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې امریکا به تر 2023 کال پورې مریخ سیارې ته د انسانانو لیږلو لپاره شخصي کمپنیانو سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر په 2023 کال کې مریخ سیارې ته د انساني مشن لیږلو وړاندیزونه اعلان کړي وو. ولسمشر د امریکا ټلویزیون سی این این لپاره لیکلي مقاله کې ویلي دي چې دوی یو ښکاره هدف ټاکلی دی چې په خلا کې د امریکا تاریخ کې سی راتلونکي باب به ډېر زیات مهم وي. په دې کې تر 2023 کال پورې مریخ سیارې ته د انساني مشن لیږل او بیرته واپس ځمکې ته په حفاظت سره راوستل شامل دي. د امریکا خلای اداره ناسا له مخکینه نورو شخصي کمپنیانو سره په ګډه کار کوي چې پکې خلا ته د سامانونو لیږدول شامل دي. په جاپان کې د حکومت لخوا شوی سروې کې سرګنده شوی چې تر 40% پورې ملازمین د کار بوج له وجې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په نړۍ کې جاپان هغه هیواد دی چې ډیر زیات مهنت لپاره مشهور دی. په جاپان کې تر حد نه زیات کار کولو له وجې هر کال په سوونو خلک مري چې پکې د زړه دوره، خودکشي او یا نور د صحت مسلې شامل دي. دا په جاپان کې په سرکاري توګه لومړی قانوني سروې ده. په دې سروې کې راغلي چې په ځینو کمپنیانو کې ملازمین په یوه میاشت کې د 80 ګنټو نه زیات کار کوي چې د سرکاري حد نه زیات دی. سروې کې ویل شوی چې په جاپان کې په تنخوادارو ملازمینو د کار فشار زیات وي. په دې کې وړاندې شوی چې کمپنیانې باید د کار لپاره حالات ښه کړي. د روس په نوو سرویس کې وولف مین نومې علاقې کې د برفانی هاتیانو د اډوکو لویه ذخیره موندل شوې ده چې پکې د معدوم شوي نسل د اتو ځناورو دانچې هم شاملې دي. دا موندنه د روس تومس اسټیټ د یونیورسټي ساینسدانانو او طالب علمانو کړې ده. په دغه ځای کې شاوخوا 15 فوټه کنده ده چې خاورې ډېره زیاته نرمه ده او له هغه ځای دا باقیات موندل شوي دي. داسې ګومان کېږي چې دغه هاتیان شاوخوا 15,000 کاله وړاندې په ځمکه موجود وو. اوس دا په مکمله توګه معدوم شوي دي. د جنوبی کوریا د ټکنالوژي مشهورې کمپنی سامسنګ د خپل جدید ترین سمارټ موبایل ټلیفون ګلکسی نوٹ 7 جوړول په مستقل توګه د بندولو اعلان کړی دی. یاد کمپنی دا فیصله د صارفینو لخوا د شکایتونو وروسته کړی دی. د دې موبایل ټلیفون استعمال محفوظ نه دی ځکه چې د دې بیټرۍ یعنی اور اخلي. یاد کمپنی دغه شکایتونو تفصیلي جاج اخستو وروسته دا پریکړه کړې ده چې نور به ګلکسی نوٹ 7 نه جوړوي. د دې نه وړاندې سامسنګ کمپنی په سپتمبر میاشت کې شاوخوا 25 لکه نوٹ 7 موبایل ټلیفون واپس راغوښتي وو او متبادل فونونه ورکړي وو او دای محفوظ ګرځولي وو. لومړی په نوٹ 7 کې د چارجنګ پر وخت په بیټرۍ کې د اور لګېدو شکایت وو، خو په متبادل ټلیفون کې هم دغه مسله وه. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم دی گرل آن دا ټرین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 10.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مس پیرګرینی هوم دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ډیپ واټر هورایزن دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل په دین په باکس آفس کې فلم مرزیا په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 9 کروڑ روپو نه کاروبار کړی دی. په باکس آفس باندې په دویم نمبر فلم تو تک یاد دی چې د 3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. نهم په باکس آفس کې د کرکټ مشهور لوبغاړي دونی پر ژوند جوړ فلم ایم ایس دونی دی ان ټولډ سټوري په دریم نمبر دی. ایم ایس دونی فلم تر اوسه پورې د 146 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور اداکار کینو ریویز نوی فلم جان ویک چپټر 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. د دې فلم لومړی برخه په 2016 کال کې جوړ شوی و. په فلم کې ښودل شوی چې جان ویک په روم کې له خپلو دښمنانو بدلا اخلي. فلم جان ویک چپټر 2 به د راتلونکي 2018 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو روم. از دیس ا فورمال ایونت اور ا سوشل افیر؟ سوشل. How many buttons?
2.
And what style?
Tactical.
Mr. Wick, do enjoy your party.
How good to see you again so soon.
You have no idea what's coming.
You want a war?
Or do you want to just give me a gun?
Whoever comes, I'll kill them all.
The man, the myth, the legend. John Wick.
You're not very good at retiring.
I'm working on it.
د هالیوډ سینما وتلي اداکار بریډ پټ نوې فلم الایډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. داسې رپورټونه ورکړل شوی دي چې دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. دا فلم د دویمې نړیوالې جګړې کې د 2 جاسوسانو په ژوند جوړ دی. په فلم کې بریډ پټ د برتانیا استخباراتي ادارې ایجنټ وي او میریون کوچی لارډ د فرانس خوفیا ادارې ایجنټ وي. دا دواړه په شمالي افریقا کې په 1920 کال کې په میشن وي، وروسته په لندن کې ملاو شي او واده وکړي. د برتانیا خوفیا ادارې په دې شک وي. فلم الایډ به د نومبر په 23 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Said you were beautiful. Good.
Being good at this kind of work is not very beautiful.
After the war, you have the place.
When the war is over, what matter where I am?
We found each other. Come with me to London. Come with me and be my wife.
I love you with all my heart.
There's no easy way to say what we're about to say.
We suspect your wife is a German spy.
This is insane.
If you are right, all this will be forgotten. But if she is,
you will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged. For 72 hours, we shall know for sure.
Is this a game? A test?
Everything is a test.
She's the mother of my child.
It isn't true. You blatantly disobeyed orders.
د هندي سینما وتلي ډایرکټر ادیتیا چوپلا نوی فلم بے فکرې لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم لومړی ټریلر د فرانس په پیرس ښار کې نمایش لپاره وړاندې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار رنویر سنگھ کار کړی دی. په فلم کې نوی اداکار وینی کپور هم کار کړی دی. دا یو رومانوی او مزاحیه فلم دی چې په پیرس ښار کې جوړ شوی دی. فلم بے فکرې به د دسمبر په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
فائنل ہے کبھی آئی لو یو نہیں بولنا رائٹ
رائٹ
کول ویسے نیور سے آئی لو یو کو فرینچ میں کیسے بولتے ہیں
Nadi jamais je t'aime.
Haram.
I'm Shaira. Fuko dekh raha hu wahan pe, right there. Uske paas jao, zor se thappad maro. I'll go out on a date with you. ہم کیوں نہیں دوسرے کو آئی لو یو جیسی سٹوپڈ باتیں بولیں گے؟
کیونکہ پھر سب ایموشنل ہو جاتا ہے اور سینٹی ہو جاتا ہے اور مستی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے.
ہندی سینما مشہور اداکاروں رنبیر کپور، ایشو رائے بچن اور انوشکا شرما نے فلم اے دل ہے مشکل مکمل ٹریلر پوسٹ شو دی. پر فلم اے دل ہے مشکل کی دا پاکستان مشہور اداکار فواد خان کار کرے دی. دا یہ رومانوی فلم دی. دا فلم مشہور ڈائریکٹر کرن جوہر جو کرے دی. فلم اے دل ہے مشکل بعد اکتوبر پر تیشتہ منیٹا نمائش تفار اولاندی کی گی.
لو ٹیڑا ہے لیکن اس ٹیڑے لو میں بھی سکون پانا صرف کچھ لوگوں کا آتا ہے.
پیار میں جنون ہے، دوستی میں سکون ہے. میں کبھی نہیں چاہتے کہ ہم دونوں کے بیچ جو سکون ہے چلا جائے.
کون ہوں؟
میری تباہی.
محبت کرتا ہوں تم سے حمزہ. میں
سالوں کا رشتہ ہم دونوں کے درمیان اتنی آسانی سے کیسے ختم کر سکتی ہو تم؟
کسی نے کبھی آپ کو سڑنی چانٹا مارا ہے؟ ڈانٹ. اس چانٹے کو عشق کہتے ہیں اور وہ چانٹا اور زور سے پڑتا ہے جب کوئی تیسرا آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے تیسرا؟
میں کسی کی ضرورت نہیں، خواہش بننا چاہتی ہوں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. مجھ سے پہلی سی محبت
میرے محبوب نہ مانگ.
راجڑ دیار بولیا، سن لے پکار بولیا، تو ہی تو یار بولیا، مرشد میرا مرشد میرا، تیرا مقام کملے سرحد کے پار بولیا.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای کړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس